سلامونه د افغانستان په وخت نه هم جوش او سهم ازم تاسې ازادې رادیو ته خوږ یاس مخکې ته د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه د طالبان حکومت بارني 4000 سرپرست وزیر امیر خان متقی د پنځشنبه په ورځ ویل چې درې کال وروسته لدی چې دوی وخت ورسیدل حکومت په نړۍ کې د نه هدیش افغان سفارتونو قونسلګری کنټرول تر لاسه کړی دی. هغه زیاته کړه د دوی وزارت تیر کال د ترکیه، روسیه، ایران او پاکستان په ګډون یو لسی ودونو ته لسکونه ډیپلوماټان لګیلي دي. ریوټرز خبري ایجنسی په خپل راپور کې لیکلي چې اس نړیوال حکومت په رسمي توګه د طالبانو اداره په رسمیت نه پیژني، خو چین او متحده اماراتو په رسمي توګه په خپلو پلازمینو کې د طالبانو د حکومت سفیران منلی دي. د امریکا متحده ایالاتو په ګډون لویدیځو ودونو ویلي چې د طالبانو دا ډول رسمي پیژندلو لارو به تر هغې وخته بنده وي چې دوی د ښځو حقونو په برخه کې لاره هواره نه کړي. د نجونو او میرمنو لپاره عالي ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پرانیزي او د هغوی د بشپړې ازادۍ اجازه یې نه وي ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش یو ځل بیا د افغانستان په اړه فوق العاده غونډې د جوړولو اعلان وکړ، خو د دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویلي. د چهارشنبې په ورځ افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې په یوه خبري کانفرنس کې ګوترش وویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونو تمرکز وشي. هغې دا برخه د طالبانو د رژیم تر ټولو ډارونکي اړخ بللی دی. ګوترش د قومي زوډلو پر وړاندې د تبعیض او له افغانستان څخه نورې ودونو ته د ترهګرۍ د صدرولو په اړه هم اندېښنه څرګندې کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ په غونډه کې له چین او روسیې پرته ټولې ودونو ته چې د طالبانو متحدین دي د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ وبله، او د ډلې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون هم وغنده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان نجونو ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي. د بخښنې نړیوال سازمان د وړاندیز پرون په خپل ایکس پاڼه وکړ. دا سازمان وړاندې لیکلي چې نړیوال ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي چې د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې کابل ونیول، شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او بیا کال وروسته د پوهنتون دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې. د هرات ځایي مسؤلین وایي چې پرون دلته یوې ټرافیکي پیښه کې د یوې کورنۍ نهه غړي مړه شوي دي. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري ایجنسي د طالبانو د حکومت د هرات ولایت ویاند یوسف سعدي له قوله ویلي چې پیښه د دې ولایت په زوال ولسوالۍ کې د پاسو او 500 ډوله موټرو د ټکر له کبله رامنځته شوې ده. د پیښې له امله د موټر چلوونکو بې احتیاطي ښودل شوې ده. خراب سړکونه، د ټرافیکي نښو نښانو نشتوالی او د موټر چلوونکو لخوا د ټرافیکي مقرراتو نه مراعاتول هغه څه دي چې په افغانستان که نږدې هر ورځ د ورته خنړې ټرافیکي پیښو سبب دی ګرځي. په داسې حال کې چې کاملا هاریس او ډونالد ټرمپ د دیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو نوماندان په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د هغې ټولنې د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي چې په ایالتي سیالیو کې مهم رول لوبولی شي. کاملا هاریس هیله منده ده چې د روسیې په وړاندې د پولندي ټبرو امریکایانو او د ټرمپ لخوا د اوکراین په ملاتړ کې د شک او تردید څخه ګټه پورته کړي. د امریکا د مرستیالې ولسمشرۍ او دیموکرات ګوند نوماندې کاملا هاریس انتخاباتي ټیم چې د چهارشنبې په ورځ خپل پولندي ټبرو امریکایي ملاتړ سره یو ټلیفوني تماس تنظیم کړ چې هغه د خپل سیمایزو شبکو لارې د دوی انتخاباتي کمپاین سره وصل شي. او روسي خبرم دا چې ټاګل شوې ده سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جنوبي افریقا له پیوړې لوبډلې سره د 500 لوبه وکړي. دا لوبه د دوه لوبډلو ترمنځ روانې لړۍ دویمه یوه ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې ترسره کیږي. پرونی لوبه افغانستان د شپږو وکټو په توپیر وګټله. په پرونی لوبه کې افغان بلران وتوانېدل چې د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د 106 منډو په جوړېدو آوټ کړي. د یاد افغان لوبغاړي په شپږو اوورونو کې د 100 لوبغاړو په سوځېدو ورسېدل. تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واورئ. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو له غونډې د افغان ښځو د حقونو تمیت څه دي؟
افغانستان خلک ستړي دي. پس له درې کاله نور اعلامیو او اطلاعاتو ته ضرورت نشته. موږ غواړو چې کوټلي ګامونه د اوسنۍ وضعیت په اړه باندې واخست.
افغانستان کې د پاسپورت غوښتونکو نیوکیل هم په خپل ځای دي.
ما چې کله بایومټریک وک پاسپورت داخل شو نو ما و میاشتې انتظار وکړ چې پاسپورت راته راشي، یعنی و میاشتې ورسته راغی.
میدان وردګو کې د برېښنا نشتون زده کوونکي اندېښمن کړي دي.
نو موږ مشکلات برق سي د کچې طرف اسي، نو موږ اوس ځینې غاټې دسګاوي دي چې په عادي جنراتور باندې چلندېږي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه د افغانستان په اړه فوق لده غونډه جوړوي. د ملګرو ملتونو سرمنشین تینی ګوترش پرون د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې وی خبري غونډې ته ویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو له قانونه د پراخه سرغړونو په اړه خبري وشي. پرون امنیت شورا د افغانستان په اړه ناسته درلوده چې پکې غوړې ودونه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې وښودي. نور جزئیات د اکرام لیکرام پر راپور کې.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه دغه سازمان په ځانګړي غونډه کې بعد بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو له حقوقو نه د پراخه سرغړونو په اړه خبرې وشي. هغه چې دغه سازمان سرمنشي د طالبانو د اوسنی رژیم تر ټولو وحشتناکه اړخ بولي. انټونیو ګوتریش پرون چهارشنبه د سپتمبر 13 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې خبريالانو ته دغه غونډې د جوړېدو خبره وکړه، خو دقیقه نیټه یې ونه خوده.
موږ په افغانستان کې د اوسنی استبدادي رژیم په چوکاټ کې د توکمیزو ډلو پر وړاندې د ټولو بشري حقوقو سرغړونو او تبعیض په اړه ژور اندېښمن یو.
ګوتریش په افغانستان کې له ترهګرو ډلو د طالبانو پر ملاتړ هم اندېښنه څرګنده کړه او خبرداري ورکړه چې دغه ډلې د نورو هیوادونو لپاره هم ګواښ پیښولی شي هغه څه چې د طالبانو حکومت یې ردوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقین پنځشنبه د سپتمبر 19 ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو خبري غونډه کې د ښاغلي ګوتریش څرګندونه رد کړي او نوموړی د معلوماتو په کموالي تورن کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش دا هم ویلي چې ملګري ملتونه د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره کار کوي، خو په خبره دا کار ځکه ستونزمند چې طالبان په اوسنیو شرایطو کې همکاري ته زړه نه ښه کوي. ګوتریش په داسې حال کې د افغانستان په اړه د یوې فوق العاده غونډې د جوړېدو اعلان کوي چې په دې هیواد کې بشري وضعیت خراب او د ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه د لا ډېرېدو په حال کې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي امنیت شورا په داسې حال کې چې هر ډول واک او صلاحیت لري د افغانستان په اړه یوازې په اعلامیو او خواخوږیو بسنه کوي. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د ملګرو ملتونو له راتلونکي ناستې ډېرې تمې نه لري.
سربیره پر دې چې د افغانستان د خلکو حقوق په هیڅ شي کې تعریف شوی نه دی، خو بیا هم زه فکر کوم بین المللي ادارې نه غواړي چې خپل دغه پاتې راتلو ته غاړه کېږدي. نو زما په اند راتلونکې غونډه به هم که چیرته په همدغه منوال باندې مخته لاړ شي کم تمه او توقع به ورنه ډیره نه کیږي. افغانستان خلک ستړي دي، پس له درې کاله نور اعلامیو اطلاعیو ته ضرورت نشته. موږ غواړو چې کوټلي ګامونه د اوسنۍ وضعیت پاکله باندې واخیستل سي.
خو د ښځو د مشارکت شبکې یوې غړي ترنم سیدی بیا وویل دې ډول ناستو تمه لري چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د ښځو ضد سیاست د پای لامل شي.
نتیجه به براینده این نشست ها اقدامی
دغه ډول ناستو پایله باید د ښځو په وړاندې د طالبانو د ضد سیاستونو پای ته رسیدل او د بشري حقوقو ځای پر ځای کول وي. د دې ترڅنګ باید پر طالبانو د سیاسي فشار لامل شي ترڅو دغه وضعیت بدل او د افغان میرمنو حقوقونه خوندي شي.
افغانستان یک راه چاره درست میاندیشن.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیت لږ تر لږه اویا فرمانونه پلي کړي. تر ټولو وروستی هغه د امر بالمعروف قانون دی چې لمخې پر افغان ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګول شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې له چین او روسیې پرته چې د طالبانو ملاتړي بلل کېږي ټولو غړو هیوادونو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده. هغه قانون چې د نورو محدودیتونو ترڅنګ پکې د ښځو غږ او صورت هم عورت بلل شوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په تېر یوه کال کې پر یو شمېر طالب چارواکو د تحریمونو د لرې کولو او له تور له څخه د هغوی د نومونو په ایستلو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دغه وزارت سربراز امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ملت د حکومت د حساب ورکونې تر انوان لاندې په یوه خبري کانفرنس کې دا وکړه چې له نورو هیوادونو سره د دوی د اړیکو او تعامل کچې پرمختګ کړی. خو شمېر افغان کارپوهان له طالبانو سره د نړۍ پر اړیکو او همکاري نیوکه کوي، وایي چې دا کار د هغه افغانانو په حق کې جفا ده چې تلې نړۍ ته د هیلې په سترګه کتلي او د خپل حقونو تامین غواړي. نور جزئیات د سنا ککړه په راپور کې.
په داسې حال کې چې له نړیوالې ټولنې څخه د طالبانو پر حکومت د فشار زیاتولو ډېرې غوښتنې شوې، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې په تېر یوه کال کې د تحریمونو او د تور لست څخه د یو شمېر طالب چارواکو د نومونو په لیرې کولو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې خبري غونډه کې وویل چې د سیمې د هیوادونو په ګډون د ډېریو هیوادونو سره د دوی اړیکې ښې شوې دي.
قزاقستان او قرغیزستان اسلامي امارت چې دوی د طالبانو غورزنګ په نوم د ممنوعه ډلو په لیست کې ځای کړی وو، له هغه لیست څخه لیري کړ. د روسیې فدراسیون به هم په نږدې راتلونکي کې ورته ګام پورته کړ.
که څه هم متقی په مشخص ډول د خپل کوم غړي د نوم د اصفولو یادونه ونه کړه، خو زیاته یې کړه چې طالب چارواکو په تېر یوه کال کې د بیلابیلو هیوادونو ته شپږ څلوېښت سفرونه کړي او په قطر، ترکیه، پاکستان او ایران کې هم په غونډو کې ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت یو شمېر هغه چارواکو چې د تحریمونو په لست کې دي په دې وروستیو کې بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د تحریمونو د څار ډلې تر دې مخکې راپور ورکړی و چې یو شپېته طالبان تر تحریمونو لاندې دي چې پنځه دېرش یې د طالبانو حکومت د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل چې اوس مهال نه دېرش سفارتونه او قونسلګرۍ د دوی د حکومت په واک کې دي او د قونسلګریو او سفارتونو له لارې د پاسپورټونو او ویزو ورکولو او تمدید په ګډون افغانانو ته په بیلابیلو برخو کې خدمات دوام لري. امیر خان متقی زیاته کړه چې په تېر یوه کال کې د روسیې، ترکیې، چین، ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون د بیلابیلو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو له افغانستان څخه لیدنه کړې او په ځینو مواردو کې د دواړو لورو ترمنځ هوکړه لیکونه هم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د ورځې په تېرېدو پر افغانانو محدودیتونه زیاتوي او خلک په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو سره د تعامل پر ځای دې پر دوی فشار راوړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له طالبانو سره د اړیکو د ښه کولو پر ځای د فشار له لارې کار واخلي. په تبعید کې د بشري حقونو د فدراسیون مسؤول عبدالسمی عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سره له دې چې طالبان ادعا کوي چې له نړۍ سره یې ډیپلوماتیکې اړیکې مخ په ښه کېدو دي او نړیوال تعامل لري، خدا باید د دې په معنا نه وي چې په افغانستان کې د بشري حقونو خراب وضعیت له پامه وغورځول شي. نړیواله ټولنه باید په ډیر غور د طالبانو کړنې وڅېړي او د دې پر ځای چې له هغوی سره ډیپلوماتیکې اړیکې ولري، باید پرته له کوم قید او شرطه د افغانانو په تېره د ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو د رعایتولو لپاره پر هغوی فشار واچوي.
هغه زیاته کړه نړیواله ټولنه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل د بشري حقونو په برخه کې د ارزونې وړ او د مشخصو ژمنو تابع وي او د بشري حقونو د مدافعینو او مدني فعالانو په ګډون د زیانمنونکو خلکو حقونه له پامه نه غورځول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له څه باندې دریو کلونو راهیسې د نړیوالو او بشري حقونو د سازمانونو لخوا د بشري حقونو په سرغړونې تورن شوی او له دوی غوښتل شوی چې پر افغانانو ټول لګول شوي بندیزونه لرې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو د مڅپه کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. لبناني چارواکي د سپتمبر په 13 ویل چې په لبنان کې د ارتباطي وسایلو د چاودنو دوهمې څپې لږ تر لږه شل کسان وژلي او په سلګونو نورې ټپین کړي دي چې په سیمه کې د وی اړخیزې جګړې ویره راپارولې ده. نور جزئیات د فرشتي صحاک په راپور کې.
لبنانی چارواکو د سپتمبر په 13 وویل په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د 14 دوهمې سپې لک تر لګ شل کسان وجلی او په سلګونو نورې ټپیان کړی دي چې په سیمه کې د یوې هر اړخیزه جګړې ویره یې راپارولې ده. یوې امنیتي سرچینې او عیني شاهدانو ویلي حزب الله چې امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندلې ویلي چې په هغو مخابراتي ارتباطي وسایلو کې 14 شوي چې د دوی غړي یې کاروي. دولتي رسنیو د لبنان په جنوب او ختیځ کې د ورته چاودنو خبر ورکړی دی. ویل کېږي د چاودنو یو لړۍ تیر ورځ هغه مهال رامنځته شوه کله چې خلک د تیر ورځې د پیجرونو د چاودنې پر مهال وژل شویو کسانو د جنازې لپاره سره راټول شوي وو. د تیر ورځې په دغو بریدونو کې د وژل شویو شمیر 12 تنه وو چې د حزب الله د ډیرو جګړه مارانو په ګډون ته 2200 ډیر کسان پکې ټپیان شوي وو. د لبنان د روغتیا وزارت د سپتمبر د 13 په برید کې په نښه شوي وسایل د واکي ټیک په نوم معرفي کړی دی. یاد وزارت د سپتمبر 13 مخام نه وخت په یو بیان کې د مړو شمیر له 14 څخه پورته تر 30 تنو یاد کړی او ویلي دی چې تر 450 زیات کسان ټپیان شوي دي. حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني د وروستیو 14 تر شا اسرائیل په لاس لرلو تورنوي او وایي چې دغه عمل د سیمې ثبات له ګواښ سره مخامخ کړی دی. حزب الله او د لبنان حکومت هم پر اسرائیل د هغه سپړه واچوله چې لری ځای کنټرولیدونکي پیچلې تنظیم شوي 14 بلل کیږي. اسرائیل تر وسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د سپتمبر د 18 له بریډ څخه مخکې اعلان وکړ چې دوی په غزه کې د حماس وړاندې د خپلې جګړې اهداف پراخوي. د سپتمبر 13 د اسرائیلو د دفاع وزیر یو اف کلانټ د اسرائیلو سرتیرو ته په وینا کې وویل، موږ د جګړې د نوي پړاو په پیل کې یو، دا زړورتیا، هوډ او استقامت ته اړتیا لري. حزب الله د سپتمبر 13 وویل چې د پیجرونو له 14 وروسته یې په لومړي ځل د اسرائیلي توپخانو پر پوستو د راکټونو برید وکړ. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ دواړو خواو ته خبرداری ورکړی چې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي په یو لیک کې ویلي چې تهران به هغه برید تعقیب کړي چې په لبنان کې د دې هیواد سفیر هم پکې ټپي شوی دی. په ملګری ملتونو کې د سلوینیا سفیر سیمویل زبوګر چې د سپتمبر د 15 کسیزې شورا مشر دی وویل، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د سپتمبر په 16 غونډه وکړي چې د پیجرونو د دې چاودنو په اړه بحث وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د سپتمبر 13 خبرداري ورکړی چې د پیجرونو چاودنې په لبنان کې د ډراماتیکې جګړې د زیاتوالي جدي خطر په ګوته کوي او د دې زیاتوالي د مخنیوي لپاره باید هڅه وشي. د راپورونو له مخې یاد پیجرونه د تایوان نښان لري، خو یو تایواني شرکت ګولډ اپولو په دې چاره کې هر ډول ښکېلتیا ردوي او وایي پیجرونه د هنګري او شرکت جوړ کړي دي. پیجر د مخابراتي اړیکو وسیله ده چې د راډیو څپو له لارې لنډ لیکلی متن او غږیز پیغام ورستول کېدای شي. پیجرونه لومړي ځل په 1950 او 60 لسیزه کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وړاندې شول. هر پیجر د ټلیفون په څیر خپله ځانګړې شمیره او کوډ لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغانستان کې د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي وایي سره له دې چې د پاسپورتونو د اخیستلو په برخه کې ټولې اړینې چارې ترسره کړي، خو بیا هم د لسګونو ورځو او میاشتو په تیریدو سره اړوند پوستخانو ته پاسپورتونه په خپل وخت نه دي راغلي. دوی سره له دې چې د طالبان حکومت د پاسپورت د اخیستلو بیلابیل نور مرکزونه پرانیستي، خو بیا یې ستونزې پر ځای دي. دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبان حکومت د پاسپورت عمومي ریاست نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په ورځني ډول 15,000 پاسپورتونه ویشي او دا یې بې مخینه اقدام بللی دی. نور حال دا په دې سپوږمۍ پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د پاسپورتونو د ویش په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي، د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي وایي لا هم ستونزې موجودې دي. یو شمېر دوی وایي د پاسپورتونو د اخیستلو په برخه کې ټول لازمي کارونه لکه بایومټریک، بانکي تعرفه او د فورمونو د کولو چارې ترسره کړي، خو بیا هم د لسګونو ورځو او میاشتو په تیریدو سره اړوندو پوستخانو ته پاسپورتونه نه دي رسیدلي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
ما چې کله بایومټریک وک پاسپورت داخل شو نو ما و میاشتې انتظار وک چې پاسپورت را تراشي، یعنی و میاشتې ورسته راغی او دا ډیر و وک دا مداوزه که نارمل حالت تر میاشتې هیڅ کله هم زیات شوی نه دی او که ډیر شوی و یو وخت درش مساله و نو د دوه میاشتو نه بیا هم نه دی ځنډیدلې، خو زما پاسپورت و میاشتې ورسته راغی او دا په حیرانوونکي توګه تر ټولو لویه مدد ځکه د جمهوریت په وخت کې ډیر په نارمل ډول 15 ورځو کې پاسپورت راتلو.
د کابل اوسیدونکو مشغان هم څو میاشتې کېږي خپل پاسپورت ته په تمه ده.
دا ډیره موده کېږي موږ د پاسپورت ریاست ته درخواست ورکړی دی چې پاسپورت واخلو. ډیره موده کېږي، تقریبا شپږ او میاشتې کېږي چې موږ منتظر یو چې زموږ پاسپورتونه راوځي، نو تر اوسه نه دي راوتي. که د کوم د کورنۍ د کوم غړي راوځي د بل نفر ډیر ځنډ کېږي. زما د خاوند پاسپورت راوتی دی، د ما پاتې دی، د لورګانو مې پاتې دی. همداسې موږ یعنی پاسپورت ته ضرورت لرو، یعنی په سم وخت کې په همزمانه وخت کې موږ ته پاسپورت نه راکوي.
د کابل بل اوسیدونکو جمیله هم ورته شکایت لري.
بسیار زیاد وخت میشه که ما در قسمت همی ریاست پاسپورت خاطر پاسپورت درخواست
ډیر وخت کیږي چې موږ د پاسپورت ریاست ته غوښتنه کول کړی، خو له بده مرغه تر اوسه مو هیڅ جواب نه دی ترلاسه کړی. داسې کسان شته چې په لنډه موده کې پاسپورت اخیستی شي خو 1500 ډالر ورکوي، خو زما اقتصادي وضعیت دومره نه دی چې دا پیسې ورکړی شم.
مثلا 500 دلار 1000 دلار در حالی که من از لحاظ توان اقتصادی به قدر اقتصاد من خوب نیست که من نمور
دی. یادو شکایتونو اوید او پاړه مو د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست ویاند نور الله پتمن و پوښت چې د راپور تر خبرې دوی د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي. دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د پاسپورت عمومي ریاست د سپتمبر په 19 پر خپل ایکس پاڼه ادعا کړې چې په ورځني ډول یې 15,000 پاسپورتونه ویشلي او دا یې یو بې مخینې اقدام بللی دی. د ریاست د چارو د ښه والي په موخه د جولای په 20 په کابل کې د پاسپورتونو د ویش د 3 مرکزونو د پرانیستلو خبره هم کړې وه. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د پاسپورټونو غوښتنې ډېرې شوې، داسې مهال چې په تیرو 3 کلونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځلې د بېلابېلو دلایلو له امله ودرول شو او د بهیر د پڅوالي په اړه یې هم شکایتونه تر اوسه موجود دي. د راپورونو له مخې له افغانستانه د بېلابېلو ستونزو له امله د ورځې په سلګونه افغانان وزي. ډېری دوی د دغې کډوالۍ عمده لاملونه ناامني، بیکاري او پر نجونو د زده کړو بندیز یادوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د تیرې اګست میاشتې په 2 په راپور کې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي. راپور کې راغلی و چې له دې ډلې څخه یې 1 میلیون اروپا ته پناه وړې او 85% یې هم ګاونډیو هېوادونو ته بې کوره شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ښځه یې غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې یو ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
مې در ورته ولایت کې د برېښنا ستونزه په یاد ولایت کې د تخنیکي مسلکي زده کړې د لیسې زده کوونکي شکایت کوي چې د برېښنا د نشتون له امله دوی نشي کولی برېښنا رشتې پورې اړوند خپل زده کړې ښه ترسره کړي. عام خلک هم د برېښنا له کمښت شکایت لري. په دې اړه نور حال په راپور کې
د میدان اردوګو ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د برېښنا له کمښت سر ټکوي او وایي چې دي ستونزې د ژوند چاري ټکنې کړې دي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم د پلازمینې په څنګ او 2 کیلومتره کې پراته دي خو خلک یې دومره د برېښنا له کمښت سره مخامخ دي چې آن په تعلیمي ادارو کې هم منظمه برېښنا نشته. د میدان اردوګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو انستیتیوت یو شمېر استادان شکایت لري چې د دې ستونزو له امله زده کوونکو ته هغه ډول زده کړې نسي ورکولی لکه څنګه چې اړتیا ده. د دې له ډلې یو ښوونکي محمد حمید د ازادي راډیو ته وویل
عمومی مشکل د وسایل بخش کې سیمنګ لرو صرف د برق ده، ځینې وخت د پلونو دي چې په ماشین کې استفاده ده کې پل خرابېږي، همداسې د خامو مواد داسې د دې له کمبود سره بعض وخت لکه موږ مخ یو، او عمومي مشکل څه ده هغه د برق زموږ اسلامي مرد غواړو چې موږ انسټیټیوټ ته برق راکنه، نو موږ مشکلات د برق څه ده که چې طرفه سي نو موږ اوس ځینې غټې دستګاوې دي چې په عادي جنراتور باندې نه چلندېږي، نو هغه کوم عملي څه پاتې دي موږ کولی شو هغه ترسره کړو، او د بازار د کار سره کوم نقشې مطابق مواد موږ ترور کولی شو جوړولی شو.
د دې انسټیټیوټ د برېښنا څانګې زده کوونکي امین الله وایي د برېښنا پر اشتکې زده کړې کوي، خو وایي دوی برېښنا نه لري چې پر زده کړو یې زیاته منفي اغېزه کړې ده.
او بل چې دا نورې اندازې اختراګانې زموږ چې د برقي جاروګانې دي، او یا لهغولو جملو څخه یو دانه د ورکشاپ مثلا تخنیکي ورکشاپ لپاره پارسنګ تیس چې موږ ترتیب کړی و. فری انرژي داسې ده چې مثلا نه هغه برق ته ضرورت لري، نه مثلا داسې کله چې موږ یو اندازه برق ورکو هغه نو لنګر لري او هغه تاویږي او موږ ته فری برق راکوي. اسلامي امارت د غوښتنه نه ده، ځکه چې دا داسې ده یو مرکزي انسټیټیوټ ده، او مرکزی نستو د منګه برق شته لرو ما برق نه لرو، منګه ژوند برق نه لرو، نو کله دلته وریځي بس دلته څه د منګه شمسې دی، نو هغه کار نه کوي، نو موږ ورته ناست وند شي. نو ښه به دای چې اسلامي امارات نه یو وخت نه لرو چې موږ ته برق اته پای تیرې شوی دی، خو برق یوازینی مشکل دی منګه برق.
د یاد ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي هم د برېښنا له کمښت او نشتون څخه سر ټکوي، او وای که حکومت د چک بند ورته ورغوي نو د دې ستونزې به ورسره هواري سي. د یاد ولایت اوسیدونکي 15 کلن نور محمد وای د بند چک د برېښنا بند چې د پخوا په شان فعال سي، د وردګو په شمول پلازمینې ته به هم برېښنا ورکړي.
ظاهر د وخت نه ده فابریکه جوړه شوې ده، خو د دې دلته هم کوبل ته اوله کې اول بست د چک د فابریکو کوبل ته یې ورکولو، بیا دغه د فابریکه ورونه شوله او زغه رایسه
بلخوا په امیده نوردګو ولایت کې ځایي طالب مسولین هم د خلکو ستونزې مني، خو وایي چې دوی د چک بند د بیا رغونې چارې روانې کړي چې دا مهال 70% کار مخ ته تللی دی. د دغه ولایت د برېښنا امیر مولوی عبدالله خادم وایي دا ځل په یاد بند کې ډیجیټل سیستم نصبوي.
دوا کورنه شروع دي چې ډېر پښیدا سره شروع دي، یو د دروازو شروع دي او یو د پایو شروع دي. دغه دروازې چې دي دغه د کانال دای نه وی روړې دی ایرانه، او دغه دروازې چې دي د کانال یو کوسر دروازه، ایوه دغه د ګلوبې دروازه چې دا ټول هغه سپو کوي دا بند خړی وبوسی، هغه اوس نو بار کې کابل ته کابل کې ترمیموي او روبړي بیا دلته جوړوي.
دا یادونه ور دي چې دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دي چې د برېښنا له کمښت سره مخ دي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان له ګڼو نورو ولایتونو هم راپورونه ورکول سوي چې هلته خلک برېښنا نه لري او یا یې له پارچاویې شکایت لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یونډیفي په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دي. په ځانګړې ډول کلیوالو سیمو کې چې برېښنا ته محدود لاسرسی لري او پر وارداتي برېښنا یې ډېره تکیه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپتش ادارې یا سیګار بیا د 1402 کال په وري میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي، او دغه هیواد په کلنی ډول $200 میلیونه د برېښنا پر پیر لګوي.
ستاسو له پیغامونو
زما سلامونه او نیک هیلې چې تاسو ته کارکوونکو ته ورسیږي. خالد افغان د کندهار سیمه، او دغه کمې مرستې د افغانستان د ولس سره کیږي، دغه نړیوالې رستې د افغانستان د ولس لپاره دا 4% 15% د طالبان خپله وړي، او هغه نور 15-40% چې پاته سولې هغه دې خپل همکارانو ته ورکوي، او پاته غریبان چې سوله مسکینان چې په افغانستان کې چې د لوږې کړېږي هغه ته دا پیسې او دا مرستې نه رسېږي. نو هیله مو دا ده چې دا مرستې یا نه ورسره کوي، یا چې یو داسې شخص ورته وټاکي چې هغه ولس ته ورسېږي، د ولس پورې ورسېږي. دا مرستې چې کومې مرستې در څه مرستې چې راځي دا ټوله طالبان خپله وړي، یا خپل همکارانو تور کوي، یا غریبانو یا دوستانو تور کوي، او پاته ولس چې دی ولس دغسې شمه ناست دی.
السلام علیکم، ما د دې راډیو اوریدونکو کارکوونکو سلامونه نیکې لوړانې کوم. ما
غوښتنه ده چې اسلامي امارت د اسلام په چوکاټ کې د دینجونو مکتبونه خلاص کړي. تعلیم د ښځو حق ده، فرض پر خلکو باندې باید ولیکي، نو باید تعلیم ته زمینه برابره شي، خو زر تر زره وخت باید ضایع نه شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا اس وقت کی چکم حالات روان دے افغانستان کی دس زڑنا خکے چ مکتبون تلاٹ شو یا خپل درسون تلاٹ شو درسون و ایسوک درس نو ایدا ولی نو زکای چا تو وظیپین پیدا کی گیا نو سو کو وظیپا کولے شی ټول خلک چا پانتونونه ویلی دی خوشی ګرځي، نو دوی په ذهنیت باندې لکار کول پکار دی تر سوچ دا خلک مکتبونو ته لاړ شي او مکتبونو ته زړه خکې. او د حکومت څخه هم همدا غوښتنه کوو چې خلک مکتبونو ته ولیږي او مکتبونه پی ووایي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د خبرونې دویمه برخه ته راغلو مخکې تر دې چې خبرونه تلر شو، ازادۍ واورېدونکي خبرونه هم تاسو ته لرو. اوس هم خبرونه. د طالبان حکومت د بارنې چار وزیر سرپرست وزیر امین خان متقی د پنجشنبې په ورځ ویل چې درې کاله وروسته له دې چې دوی واک ته ورسېدل، حکومت یې په نړۍ کې د 9 افغان سفارتونو او قونسلګریو کنټرول ترلاسه کړی دی. هغه زیاته کړه د دې وزارت تیر کال د ترکیې، روسیې، ایران او پاکستان په ګډون 11 هیوادونو ته لسګونو ډیپلوماتان لیږلي دي. ریوټرز خبري اژانس په خپل راپور کې لیکلي چې هیڅ نړیوال حکومت په رسمي توګه د طالبانو اداره په رسمیت نه پیژني، خو چین او متحده عربي اماراتو په رسمي توګه په پلو پلازمینو کې د طالبانو د حکومت سفیران منلې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش یو ځل بیا د افغانستان په اړه د فوق العاده غونډې د جوړېدو اعلان وکړ، خو د دقیقې نیټې په اړه څه نه دی ویلي. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې په یوه خبري کانفرنس کې ګوتریش ته وویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونو تمرکز وشي. هغې دا برخه د طالبانو د رژیم تر ټولو ډارونکی اړخ بللی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان نجونو خصوصا سره د طالبانو چلند باید د بشري ضد جنایت په توګه وارسل شي. د بخښنې نړیوال سازمان دا وړاندیز پرون په خپل ایکس پاڼه کې کړی دی. دا سازمان وړاندې لیکلی چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي چې د ښځو او نجونو حقوق رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. ورسته خبرم دا چې د هرات ځای مسولین وایي چې پرون دغه تیوی ټرافیکي پیښه کې د وی کورنۍ نه غړي مړ شوې دي. طالبانو تر واک لاندې باختر خبری اژانس د طالبانو د حکومت د هرات ولایت دی وایان دی یوسف سیدی له قول وایي چې پیښه د دې ولایت په زوال ولسوالۍ کې د یو پاسو او 1500 ډول موټرو د ټکر له کبله رامسه شوې ده. د پیښې لامل د موټر چلوونکي به احتیاطي ښودل شوې ده. خراب سړکونه د ټرافیکي نښونو قانون نشواله او د موټر چلوونکو له خوا د ټرافیکي مقرراتو نه مراتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د ورته خونړۍ ټرافیکي پیښو سبب ګرځي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر کسانو خپل به وسې راته یاد کړی دي، به وزلې یادونه کړی ده. یو شمیر هغو کډوالو چې له پاکستان راستانه شوی دي ویلي دي چې له دوی سره مرستې نه کیږي، لاس نیوای نه کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکه شوې ځانو د لاټي پروګرام لانډه برخه هم هېروي، خو راځي پایل ساسو په پیغامونه وکړو.
زه بخت الله د پکتیکا ولایت زیړک ولسوالۍ اوسیدین کایم. ما دا غوښتل چې میک په منطقه کې سلابې ډېر زیانې رسولې دي. ما د مرستندوی له ډلې څخه دا غوښتنه وه چې میک سره دې کمکې نه وشي او میک مځکې ډېرې سختې سلابې ځپلې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. ورور ازمش در دې کومکونه وسې زمش تاریخ باندې مشت تاریخ نه لکې تاریخ هم را باندې باندې او نور کومکونه مست نه بدل ست نه او ماشات را سره ست مشت را کومکونه کوم ډیر سره مشکلات کې. والسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله. دا زه نصرت الله د هلمند څخه خبره کوم. دغه خبره مې در سره شریکول ما ول په د افغانستان خو د هلمند په ولایت کې دغه د تاریخي آثار څخه ساتنه نه کیږي اوس مثال لکه دا د بوست کلا د ډیر دا ډیره نړېدلې د ډیر سره ویجاړه شوې ده نو د طالبان د حکومت د خوا څخه هیڅ یو نظر هم نه دی ورته سوی همدارنګه دا د ګریشک په ولسوالۍ کې دلته دغه د زوړ محبس په نامه باندې کلا ده دا هم ډیره سره ویجاړه شوې ده حتی سړکونه پکښې وتلي دي نو هیڅ دې ته هیڅ نظر نسته نو ستاسو څخه مې هیله دغه ده چې تاسو زموږ پیغام تر دوی پورې ورورسوئ تر څو دوی و دغه تاریخي آثارو ته ډیره پاملرنه وکړي ځکه دا چې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې دا شتون لري نو باید چې په صحیح توګه یې ساتنه وسي.
السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی راډیو ټول کارکونکو او پاتې سو نور داسې همکاران ته سلامونه نیکې احترامات وړاندې کوم. بعد سلامه از ما پیغام ترې ځای پورې ورسوئ چې دا زموږ په علاقه کې د کندی ولایت مرکز کې جران کې دغه د بی سیم افغان بی سیم کومې خادي چې دي او یا په اصطلاح باندې انتنونه چې دي سم کار نه کوي د شپې نیټ د لسو بجو تشار تر شپږو بجو پورې کار کوي د ورځې کار نه کوي او دغه رقم د سلام شرکت زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ غږ ترې ځای پورې ورسوئ چې دغه یو ترتیب یې جوړ شي او دا نیټه کار کوي نو دا به مو هیله ده موږ د وای فای سره دلته څه په تکلیف باندې یو دا مو غږ دی ترې ځای پورې ورسوئ چې تر لوړو مقاماتو پورې ورسیږي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم د آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته دیو کې چې روغ جوړ او صحتمند وست زه یو تن محصل د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علومو له انستیتوت څخه چې په هلمند ولایت کې موقعیت لري تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د تیر یو نیم کال یا اتلس میاشتې راهیسې موږ فارغه شوي خو تر اوسه زموږ برخلیک نه دی معلوم زموږ څخه اګزیټ انتیامونه نه دي اخیستل شوي. د تیرو اتلسو میاشتو اله شل میاشتو راهیسې دولتي اګزیټ ازموینې چې د وزارت څخه اخیستل کیږي د لوري څخه اخیستل کیږي زموږ څخه نه دي اخیستل شوي. موږ فارغه شوي یو اتلس میاشتې مخته خو تر اوسه هیڅ شوي هیئتو دغه نه دی راغلی چې دغه پروسه وڅېړي حتی هیڅ معلومات یې نه کیږي. مخکې د ریاست کمیټې اخیستی اوس یې د امتحاناتو کمیټې ته اړولی دی خو امتحان تر اوسه نه دی اخیستل شوی. زموږ دغه مشکلات یې تر مسؤلینو پورې ورسول سي. ټول محصلین که قابله ګان دي که فارمسیستان دي که پروتیز دندان دي او که نرسان دي ټول دغسې ګرځي. هر انجو هر مسی ته چې ورسي هغه وایي تاسو د اګزیټ امتحان نه دی ورکړی تاسو زموږ سره سبتنام یا شرط لیست لپاره قابل د قبول نه یست. نو خپل مو د ستیامې په ریاست کې څو وارې اپلای دپاره ورغلي خو موږ نه شرط لیست کې موږ نه مني وایي تاسو د اګزیټ نمرې نه لري او هلته زموږ د اګزیټ امتحان نه اخلي موږ څه وکړو کومې خواته ولاړ شو زموږ مشکلات تر مسؤلینو پورې ورسوئ.
نیم نفوس مسافر وي او په خواریو کې او په غربت کې باندې تیر شوی دی ځکه د افغانستان اکثره وګړي اوس هم په ترکیې کې ایران کې پاکستان کې نورو بهرنیو هیوادو کې مسافر دي له خواریو لپاره او چلته کله ولاړ شي بهرنیو هیوادو ته هغه حکومت هم ظلم باندې کوي او سپکاوی کوي او دغه ته مجبور سي چې خپل ژوند د بیزاره وي او خپل د وطن هر لازه ورته یادیږي او په سختو مشکلاتو کې خپل کورنۍ ورته یادیږي. ډیر افسوس لري مسافرۍ ډیر زور غواړي.
تله دې شروع او جوړ به وي نو د ما نظر او د ما پښتنه دا داسې دغه په افغانستان کې کومې پروژې دي مخکې د ملل متحد ده ډبلیو پی ده آی ایم ده یونیسف ده یونیسیا ده دغه کومې د بهر شبکې دلته په افغانستان کې فعالیت کوي داسې په نام فعالیت کوي دا داسې فعالیت نه کوي چې دلته د افغانانو ستونزې حل کړي ستونزې ورډېروي حل کوي نه ستونزې ورډېروي بل خو په هر کار کې دوی مداخله کوي او کار مداخله هم دوی په هر کار کې او کار هم نه کوي ته په افغانستان کې ډېر وخت یې بلانکې چې دومره خلک وږې دي او تږې دي او خوراک ضرورت لري کومه ده چا ته یې ورکړې؟ دا خو دوی ټول خپلو جوبونو ته وایي. تاسو په دوی باندې سوال ولې نه کوي؟ خالي تاسو یې جوب ته وایي که څه رقم؟ دا خلک ټول جوب ته وایي د جوب کارونه کوي.
السلام علیکم ستړي مسې ازادي راډیو کارکوونکو. عبدالنبی افغان یم د کندهار ولایت څخه. تاسو ته میسج لیږم. اصلي د بادغیس ولایت په نامه غاد ولسوالۍ یم، خو فلحال اوس په کندهار کې اوسېږم. موږ مهاجرین د پاکستان نه راغوښتي یو، هغه یو درې څلور میاشتې پنځه میاشتې کېږي موږ تر وره هېچا کومک نه دی کړی. موږ دلته د بل په سرای کې اته تر اوسه پورې پراته یو، د کرایه په سرای کې هېچا تر اوسه پورې زموږ سره داسې خاص کومک نه دی کړی، لاسنیوی نه دی کړی. او تاسو هم په رادیوګانو کې وایاست، په ازادي رادیو بی بی سي کې، په نور رادیوګانو کې، ډېر رادیوګانو کې وایي چې معنا نړیوال د مهاجرینو سره کومکونه کوي، یا داخل موسسې د مهاجرینو سره کومکونه کوي، زموږ سره هېڅ کومکونه نه دي شوي. خو دا د بل په کرایه په سرای کې پراته یو، نو هغه زموږ څخه کرایه غواړي او موږ هم نه کار نه د کار یم، نه د غریب یم، خپله معیوبه یم، نه کار کولی شم، نه کېزم کولی شم، واته ته نه کول مې غواړي ته لیدلی دي. دا دې وکړي چې زما غږ تر لوړپورو چارواکو پورې تاسې ورسوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمرانو ہم گرون تھا ہم گرانو ہم کرانو تھا ٹولو تھا زما خان سلام احترامات ہوں نہیں گران اور مار مل دی زما نم لے زل بچے استاد سر استاد سر زم میسج کو مرو دغه دے گران اور ز مصطفی ولد نبی جان کندہار ولاد نہ تاسو ته مې وایس میسج پرې خوته ده، هیله کوم چې زما میسج ته جواب درته زره راکې. وروره دلته ډېر وضعیت خراب دی، دلته مونږ ډېر په بده حالت کې وروره. نو وروره دغه دی مونږ ته مشکلات دغه دی وروره. زما یو کاکا دی د تقریبا د درو شپېته څلور شپېته کالو عمر لري چې تقاعد شوی دی، تقاعدي نه ورکوي د طالبانو له امله، تقاعدي نه ورکوي. او بل مې پلار دغه دی معیوبه دی، معلول دی، هغې ته هم دغه تقاعد معیوبینه معاش نه ورکوي. چې هر وخت وروره چې ورشي ورته ووایي، ورته ووایي چې نه وروره تاسو باندې آرام دی او دا خپل طالبانو ته یې ورکوي، مونږ تاسو ته یې نه راکوي. نو ستاسو هیله ده چې زمونږ دا هیواد مشرانو ته دغه پیغام ورسوئ. زمونږ نور مو وخت نه نیسم، ښه شپه مونږ درته غواړم.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته. ما تېره ورځ کله چې په سرور دوسوالۍ کې طوفان راغو، زه په سرور دوسوالۍ کې د شیخ مصری خارګوټی د شورا مسؤول یم. چون موږ دا ساحه هم طوفان ډېره زیاته ځپلې ده، په مجموع کې هغومره اثرات یې په شیخ مصری خارګوټی نه و، لکه څنګه یې په نورو ساحو باندې و. خو چون دا ساحه هم د طوفان څپو لاندې وه، چې مجموع کې مونږ اوسه پورې څلور شبکې دي اوبو چې د مختلفو بین المللي موسساتو لخوا جوړې شوي دي په کامله توګه قطع دي. بعد یې سولر او سیستم مکمل ختم کړی، تقریبا تر 2000 او ټیرو دیک شاوخوا فامیلونه د اوبو د کمښت سره مخ دي. بالکل په هغه ساحو کې اوبه نشته دی، په زمن کې باید ساحې کې زموږ زخمیان دي. زمونږ د معلوماتو په اساس باندې تقریبا اوسه پورې زمونږ 2500 فامیله د لمریز شمسیو نه بې برخې شوي دي، چې دوی دغه ساحه چون ډېره د ښار نه لرې ده، په جګه ساحه ده او لمر سره ډېر زیات دي، ورکې خلک ډېر غریب دي، ستونزې ډېرې زیاتې دي، له شمسیانې مکملې ختمې شوي دي. نو هیله مې ده چې تاسو طریق نه زمونږ دې ولس ته رسیدګي وشي.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي وو، موږ هم خبره کړې په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
سفر سفر څلور سو شل دوه ویشت یولس څلور ویش پنځه سو یو.
اوس هم راځو د ورکو شوای ځانه د پروګرام لنډې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو، زما د اکازوی د غلام ایدین په نامه باندې د څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات صفر اویا نه دېر شل څلور سوه دوه اویا، بل نمبر دی صفر اویا دوه درې گشت شپږ شپږ درې سوه شپږ اتیا. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور. چې هر چاته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکم له سید. هر چاته وروره معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی، پنځو زره افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زامه د سره وباسي په ایران کې قدس نادره کسه وای ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته ورکه ده. څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. علامل
ګران ورور، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په هکله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: صفر صفر درې نوي اووه شپږ اووه نه دوه نه صفر درې پنځه. شمیره یو ځل بیا تکراروم: صفر صفر درې نوي و شپاج و نه دوه نه صفر درې پنځه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادی رادیو درنو مخترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تایر روشان صاحب په ریدا سیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوی دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسه وی دی. ولس کلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د اجم احمد سا اخوند مرحوم زوی دی، د اجی فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی. نو د همغه سیمې څخه نادره کسه وی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا موجوده لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته، ولا عالم چې کومې خوا ته بتللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ. که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ، زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمېره ده: صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه. شمېره خپل شمېره زه یو ځل بیا هم درته تکراروم: صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه. او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمېره ده: صفر اووه صفر پنځه اووه څلور یو اته اته دوه. شمېره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم: صفر اووه صفر پنځه اووه څلور یو اته اته دوه. په دې لوی چې زما پیغام په بار بار نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته.
زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولا دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه کاله دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم، 0 85 40 1 6 0 5 4 0 6 مننه. ازادي راډیو دې ژوندۍ وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشتي روغ او جوړ بیاست. روزمای ورور ورک دی، دغه واته میشت کیږي، د ځاز خنه درکسه وي تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای ومنطقه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي. 0 90 91 215 شمیره یې ور بیا وایم. 0 90 91 215 مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زل علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کیږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره د رکسو، یعنی دا سن دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلې چې زه په سفر زم، یا د یو چا کار زم، یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلې دي. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کور سره وتلې دي، بیا ته دا وسه پرې نه درکسو دی. او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري، او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، که ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا، یو زنګ وکړه، یا یو دوست یو قریب مې لمبر بدر څخه یې خامخه. نو د ځان سره به یو څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډیر سخت درڅخه خپه دي، او ډیر سخت در پسې ځورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار ازار ما اخلاو، که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، خو چار چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره. او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم، 0 0 3 1 0 0 9 3. یو واری بیا، 0 0 3 1 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډیره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند د ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادي رادیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. دا ډیر وخت کیږي موږ درک نه لرو، کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کیم. 0 15 3 6 4 4. له خدای پامه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. په دې لمه چې جوړ او روغ به است. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی، په بیغس ولایت کې دی. نو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډېره وخت ما ودی سره ورکی نو کدی زما ژغ اوري زه د شمیره ورکوم نو دی زما سره اړیکه ونیسي. صفر و دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر و شپږ پنځه شمیره یو ځلې بیا صفر و دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر و شپږ پنځه. ازادي راډیو څخه په دې هیله یم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو محترم اوریدن کارکون کامکارانو سلامونه ومنه په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د پراو ولایت کلستان ولسوالۍ د ماده‌باد د کلی اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نسته. نو کدار جا زروي یا د خپل زما غوړي یا د پاره څوک معلومات لري نو زما سره د پرلان د شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان د سیمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. یعنې 0 0 1 4 2 8 9. همدارنګه 0 0 6 3 2 9 0 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن ته محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام. هم دغه وخت په خیر لا سمودي بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش منرهار ولایت کامی ولسوالۍ سخیما دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 98 99 1522. شمیره یو وایم 0 8 9 0 9 5 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیګم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مې زنګ درته وکړلی ده. خدای دې وکړي ستاسو په روغ جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیګي دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته. هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او چاته یې معلومات ترلاسه سو په دې شماره د موږ ته زنګ ووکي 0 0 1 9 4 0 0 1 9 8 3 0 اخیر ته نه. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکون کو شیاس په خیر یاست. موږ ونجوال دی د رحمت الله غا په نامه باندې د ولایت هلمند ولسوالی باغران قریای خنچو ورک دی. دا څو ورځې کېږي چې ورک دی. تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې ژنګو یې 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
سم ربي ملي سم رگرانا کی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمر پی منی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو داس دے رکڑو چے دے زان پغم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پغم دے پوہن کرو وز دیر لری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر